کتلې و چې دوی کانسلر په یو بورډ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار و چې دوی کانسلر راغی ودرېد او دا خبرې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی باید ټول پښتانه کتل سي. د هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بورډ باندې غوښتو.
د لوګر د مس عینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نور یې د استخراج شرایط برابر دي. خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داشن د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خم شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې پاړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یولس میاشتنې پر لټ کور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورټ باندې راغله کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورم دنه د خپل تذکیرو څوک نه لکول دروازه کې راوګرځول به ته واپس راغله کول او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښو بل به سایوای کوم ډیر خلک ورتناسه څوک چاته اجازه نه ورکوش کړي.
موږ فورم خبر چې لاره له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړي دا هغه څوار نو نه پېښو واخه د تذکیره والا نه پېښو نه ورته تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
بیا هم سړی مشي د ایوې ونې په تیرېدو طالبانو لا هم د خپلواکي اروپا له مشال راډیو څانګې سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمان د وروستۍ مرکې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمان هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي ادعا کړې ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاری و او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ما ته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و چې حضرت نا قابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وجي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یو تاریخي دښمنی ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په هکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمان په څرګندونو نیوکه کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموشه ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مونږ سرستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دغه بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر اغسی از خدا نه خواسته خوله به د کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان به دی وهي، نو دغه شي کې ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا
جنرال صاحب، بسې موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډېر کوو، ډېر زیات کوشش کوو، اوس په ډېرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمان په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمان ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپله د پاکستان دسیسه وه چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځوونکي دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریځ اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوي ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون له ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شول. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي، او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړسي. دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصل. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېده او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، باید ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین موټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې ته راکته کړل. په هغه ګاډي کې چاکوګان وو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې د خبره وکړه نه یوازې د ګیله من وزیر د په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه کتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کړو. ولې هغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغې کې صاف شوي دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډۍ لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص له منفقې وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهابالدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیو، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای یې شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شنه په کار دې څوک نه راغله کول فورن دې د خپل سکرو څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به ته واپس راغله کول او دا خواسم و شنه په کار باندې څوک نه پرې شو بل بس ای وای کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکوش کړی. مزه فورن خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د اجازه زنار نه روان کړی دا هغه چوارلو نه پرې شو واخه د سکری والا نه پرې شو نه بولد د سکری پرې شو نه دا بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ والا.
د پاکستان په خوانی لنډمهاله حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه، ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پر چمن، تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډب هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي، که د سپین بولدک وي، که د کوټې وي، که د لوی کندهار وي، د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده. اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته او د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري، د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي، 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېښ زره پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزی په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزې جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ توند بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوي دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوي نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخم د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تېرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیز خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله، دغه تېره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی
وو. او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبی خبرې، که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینیا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي، له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې 2 ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کېږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ترجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتشفشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیب او بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او حس یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید را جمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللي او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
رادیو آزادیس به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه مثلث و برنامه زن و زندگی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک تاجر چینی به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با معین وزارت گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد میکند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنان خواسته که در این زمینه با او کمک کنند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلابها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتا شدید، جاری شدن سیلابهای آنی و تندبادها در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران ها، طوفان های شدید و سیلاب ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تجزیه و تحلیل تصاویر ماورایی نشان می‌دهد که